با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت نمود و بر حمایت آمریکا از اقدام نظامی اتخاذ شده در یمن از سوی عربستان سعودی و متحدین خلیجیش بار دیگر تاکید کرد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او امید مرزبان مو په دې خبرونه کې په خدمت کې یو. د افغانستان ملي شورا به په راتلونکو څو میاشتو کې د بانکونو یو نوی قانون تصویب کړي. په دې قانون کې به د اسلامي بانکداري مقررات هم په ګوته شي. د افغانستان بانک د اسلامي بانکداري د برخې سرپرست مرستیال اخوندجان رستاقي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان بانک د اسلامي بانکداري لپاره د یوې مقررې چوکاټ نهایي کوي او دا مقرره به تر هغه وخت چې ولسی جرګه نوی قانون تصویبوي چمتو شوی وي. ده وویل چې ولسی جرګه به نوی بانکي قانون چې اسلامي بانکداري هم پکې شامل ده د جون تر میاشتې پورې تصویب کړي. حاضر ده د افغانستان یو شمېر بانکونه د اسلامي بانک څانګې لري. موږ په دې خبرونه کې نه یوازې په اسلامي بانکداري خبرې کوو، په وړو پورونو هم ژغیږو. په یو شمېر هیوادونو په تېره بیا د جنوبي آسیا په هیوادونو کې کوچنیو قرضو ښه نتیجه ورکړې ده. په افغانستان کې په برخه کې فعالیتونه څومره پراختی، نتیجه څه ده؟ که څوک غواړي چې پور ترلاسه کړي باید کوم شرایط ولري؟ خو د دې خپرونې په دوهم ساعت کې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو په وروستي سفر او د دې سفر په بریاو خبرې کوو.
سلام، امید مرزبان را هم بپذیرین در این برنامه زیر آسمان کبود. بانکداری اسلامی در افغانستان تجربه نسبتاً نو اما ظاهراً موفق است. شمار زیادی از افغان‌ها به داد و ستدهای تجارتی با بانک‌های اسلامی علاقه‌مندی بیشتر نشان می‌دهند. بانک‌های مختلف در افغانستان شعبه‌های بانکداری اسلامی دارند. عمده‌ترین شاخص بانکداری اسلامی این است که در این نوع بانکداری مشتری و بانک از همدیگر سود یا ربح نمی‌گیرند و هر دو در مفاد و زیان همدیگر تا حد شریکند. افغانستان جامعه اسلامی است که نزد شمار زیادی از ادبایان سود گرفتن و سود دادن حرام است، بنابراین به بانکداری اسلامی رجوع میکنند. درباره اینکه واقعا بانکداری اسلامی چی است و چه تفاوت با بانکداری های معمولی دارد، از همین حالا تا ساعت 4 در همین برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم و همچنان بالای دادن قرضه های کوچک که چقدر در زندگی افغان ها تاثیر گذار بوده است. مهمانای ما در این برنامه هستند خان افضل حدوال، معاون اول دی افغانستان بانک و همچنان سرپرست این بانک، و حبیب الله موید، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل. چشم برای پیام ها و تلفن های شما شنونده های عزیز هم هستیم. از طریق فیسبوک و اس ام اس هم میتونین با ما پیام ها و گفتنی هایتان را در میان بگذارین. شماره های تلفن را تا لحظات بعد براتون اعلان خواهیم کرد و اما از همین حالا میتونین برای ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان وی سیم دارین، و اگر فیسبوک دارین هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتونین ابراز نظر بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
بله، دوارو میلمنو ته هر کله ویو لکه څنګه چې امید مرزبان وویل، زموږ د دې خبرونه د لومړي ساعت میلمانه دي. د افغانستان بانک سرپرست او لومړی مرستیال ښاغلی خان افضل هډوال او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حبیب الله موید، دوارو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی ښاغلی هډوال صاحب، مطلق څنګه چې په دې سریزه کې اشاره وکړه، د افغانستان بانک په یوې مقررې کار کوي او په دې مقررې کې اسلامي بانکداري سیستم هم شامل دی، او له بلې خوا ولسی جرګه غواړي چې د بانکداري قانون تصویب کړي. که زموږ اوریدونکو ته لومړی د اسلامي بانکداري په اړه معلومات ورکړي، دا سیستم له عادي بانکي سیستم سره څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لومړی تاسو ته او ستاسو د لارې ستاسو اوریدونکو ته ټول ته زما سلامونه او احترامات. لکه څرنګه چې تاسو وویل، اسلامي بانکداري د نوم نه معلومه ده چې په اسلامي اساساتو ولاړه ده، د شریعت په اصولو ولاړه ده. کلاسیکه بانکداري چې ده طبیعي ده، هغه مدونه یا وزی قوانین دی چې دنیا جوړ شوی دی، شریعت سره دغه نه لري، د دنیا په ضرورت باندې جوړ شوی دی. مونږ په افغانستان کې سره دی چې دا یو اسلامي مملکت دی، اما هیڅکله مونږ اسلامي بانکداری یا اسلامي بانکی نظام نه درلوده که دا نوې شروع شوې ده او موږ اوس غواړو چې دغه د پاره اساسي چوکاټ چې د دې د فعالیت د مخته وړلو دپاره جوړ شوی و سپاغې کار کوو. دې چوکاټ کې لومړی د اسلامي بانکداري قانون دی، بیا په هغې د هغې په اساس باندې بیا مقررات یا همداسې طرزالعملونه دي چې جوړېږي به او په تدریجي شکل به د تطبیق دپاره تجارتي بانکونو ته چې څوک دا خدمات وړاندې کوي هغوی ته به ورلیږل کېږي تر څو په هغې باندې ځان عیار کړي. په افغانستان کې نن سرحد دی چې قانون د اسلامي بانکدارۍ له نهایي شوی پارلمان کې د تصویب شوی نه دی، ولې اساسات د اسلامي بانکدارۍ په ټول دنیا کې یو شی دي هغه فرق نه کوي. او په همدغه دلیل و چې موږ هم خپلو تجارتي بانکونو ته د وینډو یا د کړکۍ په نوم باندې اجازه ورکړه چې هغوی کولی شي چې یو فعالیت د اسلامي بانکدارۍ شروع کړي او خلکو ته اساسي ضرورت اساسي حسابونه چې دي د دې د لارې خلکو ته وړاندې کړي. چې نن موږ په افغانستان کې اووه تجارتي بانکونه لرو چې هغوی د دې بانکدارۍ د اسلامي بانکدارۍ د کړکۍ یا اسلامک وینډو په نوم باندې دا خدمات عرضه کوي او وړاندې کوي. نو تفاوت دغه دی، اساسي تفاوت خو دا دی چې دا د شریعت په اساس ولاړه ده او کنونش مدونه بانکداري چې دا یا کلاسیکه بانکداري چې دغه د وزیر قوانینو نه سرچینه اخلي، دا اساسي تفاوت دی.
با تشکر جناب حبیب الله موید، استاد اقتصاد پوهنتون کابل را هم با خود داریم. جناب آقای مویدنده که میخوایم نظر شما را بپرسم از نگاه کارشناسان، اگر برای ما بگوین به شنونده های رادیو آزادی که دقیقا تفاوت های اساسی و اصلی بانکداری اسلامی با بانکداری های معمولی چی هست و در افغانستانی تجربه تا به حال چگونه بوده؟
با من خدا امتحان و باری سلام خدمت شما و ازمان شما از جناب دوالت. در کلم دوم ما حسی بالله موحد هستم سهر پانده اکثر پانتین کابل و امان این بالای سوال شما که چی تفاوت های بین سیستم های اقتصاد بانکداری اسلامی و بانکداری مراوده غربی است. اساسا بانکداری عبارت از یک پروسی است که در اینجا تجارت و سرمایه گذاری نیست، بلکه جمهوری پول ربا دادن و ربا گرفتن است. یعنی مثلا که یک فعالیت اقتصادی باشه که در این صرف بالای پول اداری یا در سکتور پولی این سر کار داره، پس اندازه مردم به نوری میکنن در مقابل شهر با میپردازن و همچنان کردت برای کسی که سرمایه گذاری میکنن اینا قبلا به نوری شده افتاری که پس اندازه پس دوباره سرمایه گذاری میکن و از نها هم ربا میگیره، یعنی دادن ربا و گرفتن ربا. این بانکداری غربی است. این که در سالهای 1923 و 1932 و بحران های کمک عمدتا ناشی از این سیستم ربا دادن است. یعنی بانک های اگر به صورت معمول با کار بکنن، یعنی عواید خود را تکافو بکنن، عمدتا به این ضرر معمولی نمیشن. به این معنی است که اگر یک ربا پایین تر اونا میتن ولی بالاتر میگیرن، به حقیقت تفاوت از نوع یک مقاد است که به بانک میمونن. البته از علمای اقتصاد این نظر دارم که این بالاخره وقتی به یک طرف سرمایه تجمع میکنه تراکم میکنه، این باعث میشه که سیستم اقتصادی در خود یک اقتصاد از بین بره. از این لحاظ علما به این نظر شدن که باید شکل بگیره که در مفاد ضرر شریک باشن، به این شکل بانکداری رو بگذره. خب وقتی در دین ورق اسلام این قبل از 14 سال قبل نیتیسی زید که سیستم های مالی اینجایی باشه در زمان ریکاردوی به وجود آمد، پیش به زود در قرآن نوشان ربا یا ربا را حرام قرار دادند. این کسی که اگر جانبه پول میگیره و برای مقاط میده این حرام دونسته شده و این را بانکداری غربی هم بالای گیره که نیست که نه در کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غیر اسلامی هم به نام مثال تنجیب میشن. این یک نوعی از بانکداری اسلامی است که در این در مفاد ضرر شریک می باشد. این اگر مفاد هم میکنند به طرف باید بپذیرند، اگر ضرر هم میکنند باید مسئله تقسیم شود. و فرقی با بانکداری غربی است که در اینجا اگر مفاد میکنند ضرر میکنند، پولی را که گرفتن این حیث کارها او را باید مشخص یک اندازی معینی را که برش تزبید شده قبلا بپردازه، مثلا 10% اگر رو باشد سالانا 10% میپردازه، اگر 5% بشه 5%. این ارتباط بینه داره که آیا این مفاد میکنه یا ضرر میکنه. و بمبری اسلامی که انواع مختلف داره، این تمام انواع هر شیعه را که ما با کار داریم به صورت عموم امی است که در مفاد اطراف باید شریک بشن. این هیچ جانب یک جانبه هر جانبه که هست به ضرر موالی نشه، بلکه مفاد از ضرر نشه، هر دو جانب با هم دیگر شریک بشن و یک رای بشه. خوبه که امروز نه تنها در کشورهای سنی بلکه در کشورهای غیر سنی هم این نسبتا معلوم شده.
جناب استاد، یک سوال، یک کسی از دوستا شنوندهای رادیو آزادی اسمس کرده، پوهیالای نوری استاد است در یکی از دانشگاه های به گفته خودش پانزایه های زبان و ادبیات در ننگرهار. نوشته پرسیده که کسی که پول خود را در بانک اسلامی میگذارد چگونه میتواند از نقص یا نفع آن باخبر شود، حالا که کسی پول خود را میگذارد از تمام خصوصیات شیوه بانکداری اسلامی بیخبر است. چطور یک کسی بفهمه که از پول همی آدم بانک سود کرده یا خیر؟
بله، یکی از موضوعات بسیار مهم را که در بانکداری اسلامی است این شفافیت است. اساسا وقتی که ما نام زیر بانکداری اسلامی می‌نویسیم، قبل از این ما باید به اساسات اسلام بدانیم. این یک چیزی بوده که همونطور که ربا یا ربا یا سود حرام شده در اسلام، دروغ هم حرام و مطلق است. این زمانی که یک جامعه اسلامی می‌باشد که در اونجا هیچ گونه دروغ و خیانت وجود نداشته باشه، در این که میتونید بانک ها بکار آغاز بکنند و فعالیت بکنند. و در این که میشید که در اکثر کشورهای غربی هم معمول شده، در این که این شفافیت ها اونا نداشته باشند. یعنی هر بانک یا هر کمپنی که در اینجا شرکت سهامی باشه، در اخیر اونا بلانس خدا به صورت علنی واضح و شفاف ارائه میکنند و در بیلان در اخیر معلوم میشه که چی اندازه مفاد یا ضرر کرده. اگر مفاد باشه با سهامدارای خود به اندازه تقسیم نظر به سهام شد. در بانکداری اسلامی همچنان وقتی بانکداری اسلامی آغاز وکالت میکنه، کسی که نظارت میکنه بانک مرکزی است و در بانک مرکزی باید یک شعبه مشخص نظارت از بانکداری اسلامی باشه که در اونجا هم علمایی که اقتصاد اسلامی رو بدانند با در اینجا وجود داشته باشد و در عین زمان مفاد ضرر میتونه بانک مرکزی و این رو تایید بکنه. وقتی بانک مرکزی تایید میکنه برای مشتری واضح میشه که چند اندازه مفاد ضرر کرده و با اندازه مشتریهایی که اونا دارن و با متناسب با مسائلشون در این معلوم میشه. این یک سیستم شفاف اگر واقعا وجود نداشته باشه، خصوصا در کشورهایی که اقتصاد به اوجش رسیده مثل افغانستان، شاید که کسایی که مراجعین شما یا مشتریشون باشن زیاد به اونا اعتماد نکنن. هر قدر که شفافیت بیشتر میشه، خصوصا بانک مرکزی بالا از این معرفیت میگذاره،
بله شد
میتونن کفالت های بیشتر شدن و کارهای خوبتر رو بهتر بشن.
دیر زیاد مننه. وسب دی افغانستان بانک سرپرست خان افضل هر دوال چخه و غارو چه شاغل موید اشاره وکره چه باید دی افغانستان مرکزی بانک یا دی افغانستان بانک پا دی برخه که دی نظارت رول ولری دی مخکنی اولیدون که پشتانه داو چه تو چه پیسیش دی پا اسلامی بانکتاری سیستم که نو آقا با چنگ پویجه چه گته کرده و که تاوانه کرده، بانک با پخپل سر ار چه فیصله چه کولا که گتم کری وایی با چه تاوانه کرده، پا دی برخه که دی افغانستان بانک رول بچه وی؟
د سې د چریل ته دوه شیان دي. یو خو خپل د بانک سره معامله ده د مشتری، چې مشتری باید په خپل بانک باندې اعتماد او باور ولري. دویمه د اعتماد او باور ترڅنګ دا وظیفه د بانک مرکزی ده چې په هغه شرایطو باندې چې مشتری د بانک سره خپلې پیسې ایښي دي، چې دا مطمئنه کی چې بانک په هماغه شرایطو باندې دا پیسې سرمایه ګذاري کړي دي او په هماغه شکل باندې او په هماغه شرایطو باندې دا نفع او ضرر انعکاس شوی دی، نو دا اطمینان باید بانک مرکزی خلکو ته ورکړي او بانک مرکزی باندې خلک باید دا اعتماد ولري چې دوی هغه کافي ظرفیت او منابع لري او دوی موثق لاسرسی لري د هماغه اسنادو ته چې دا پیدا کړي چې په هغه شرایطو باندې مشتری د بانک سره پیسې ایښي دي هماغه شرایط تطبیق شوي دي او عملي شوي دي. نو دوه طرفه لار ده، یو دا چې خپل مشتری باید په بانک اعتماد ولري او د دې دپاره چې اعتماد یې کلاس سره وړی موسي او د خپل سرمایه ګذارۍ نه مطمئنه موسي، باید د افغانستان بانک چې نظارتي رول لري دلته د هغې په راپورونو باندې تکیه وسي. مونږ د دې ټولو فعالیتونو نه نظارت کوو، د دې د سرمایه ګذارۍ چیرنه کو او هغه شرایط باندې چې مشتریان نه پیسې اخلو هغه تطبیق او تطابق ورکو دغه سرمایه‌گذاری سره چې دوی په نورو ځایونو کې کړي وو سينو خلک ته د دینه مطمئن وسی چې دوی په پیسو باندې په هغه شکل باندې چې دوی غواړي سرمایه‌گذاری نشي کېدل چې ډیر مهم دی په اسلامي بانکداري کې هغه عقیده ده هغه نظریه ده او اعتماد دی دا هغه شی دی چې په دې نورو بانکداري کې نه لیدل کیږي چې خلک په دې اعتماد باندې او فکری اعتماد باندې او فکری نظریه باندې دلته سرمایه‌گذاري کوي نو زمونږ وظیفه من هيتي بانکي مرکزي او نظارت کوونکي د مالی نظام هم دا ده چې بانکونه وڅېړو او وګورو چې د خلکو عقیده او د نظریه په اساس باندې چې پیسې سرمایه‌گذاري کړي راوړي دي بانکونو ته په هماغه شکل باندې دې بانکونو سرمایه‌گذاري کړي ده او ګټه په هماغه شکل باندې تطبیق شوې ده نو که اساسي دغه د بانکي مرکزي نظارتي رول دی چې دا موږ لرو
بله صاحب ډېره زیاته مننه اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو اوریدونکو هم کولای شي د اسلامي بانکدارۍ او وړو پورونو په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه د افغانستان بانک سرپرست او لومړي مرستیال خان افضل هډوال او دغه راست استاد حبیب الله موعد څخه پوښتنه وکړي ل لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
حالا شنونده رادیو آزادی هستید اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. در برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با بانکداری اسلامی همین حالا بحث میکنیم و اینکه چه مزایای این نوع بانکداری دارد. مهمانای ما در این برنامه هستند خان افضل هدوال معاون اول و سرپرست افغانستان بانک و حبیب الله موعد استاد پانتون کابل. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما زنگ بزنند و نظریات خود را درباره بانکداری و سوال و پیشنهادات اگر دارن در رابطه با بانکداری اسلامی با ما و مهمانا در میان بگذارن. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم.
بله اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بله مطرم سروان سلطات و سلامون و نکوم سرسام کارتر او دا زادی راجو ټول کار کوم کاور دوم کو تر تاسو ټول ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم شمو زو مو ټاکلې ده
بله سلامت اوسې پښتون سه مېرمنی
تاسو کور سلام پون د بانکي سبو پر دور نو وړي خو خبرې بار سر نو خو نن راځي دا پاتیا څنګه مالیږي وخت چې په بانک کمیشن نه یا پردن اوس کمیشن اخیستل کوم رقم دیو کمیشن اخیستل دي په بانک کې چې نه اخیستل خو آرام دي دا په سودو پرې بانک راځي نو دا ما پاتیا څنګه مالیږي نو تاسو په ستنه دا افغانستان د افغانستان نو بانک سرپرست په ستنه دا چې دا وړه قرضونه چې ورکول کیږي یا کوم ډول ته یا د سرپرست خلکو ته یا د بازار خلکو ته دا په کوم معیار ورکول کیږي او په کال کې هغه باید چې صاحب معلومي پر کوم شرایط ورکول کیږي او څو نفر ته ورکول کیږي په کال کې داسې
صحیح سو ډېر زیاته مننه په وړو پورونو به هم وروسته خبري وکړو د خپل ملمنو نظر به وپوښتو بل اوریدون کې لرو
السلام علیکم بخښنه
سلامت اوسئ مهرباني صاحب خیر تلفن قطع شو بل اوریدون کې همشته ځان معرفي کوي آزادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبری وکی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
خیر دوی هم لکه چی مشکل ده په تلفن کې بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لنده پروگرام نه دوی تلفن هم قطع شوه ده یو اوریدون که دی افغان بیسیم ده اتصاو اتلس شمیری للاری پوشتنه کرده زبایر لکنده ها رویز ما پوشتنه لشاغلی هدوال صاحب سخه داده چی ملی بانک او شخصی بانکونه پور پا کنده هار که نورکوی وی تاسی باید پا کابل که زمانت ورکری او بل خبره دا کوی چی زمانت داده چی قواله راوری حال دا چی ده کنده هار اتیا فیصد دکانونه پا سرق قلفی دی قواله نلری او بل دی باغونو خبره ده وای چه دی باغ قواله راوړي، شاید منظور به هم د باغ قواله وي. نو بل اوریدونکو لرو، لومړی به دوی ته نوبت ورکو، بیا به اډوال صاحب ځواب وایي. مهرباني. یا ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد یوسف ارمانی د هلمند ولایت د فاطمه اسکی.
مهرباني کوي صاحب. ارمانی صاحب مهرباني.
سلامونه او درنو ملوانو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، سلامت اوسئ، ډیر زیات سلامونه. ما چوي وخت ډیر کم درو، یو سلام کافی دی. مننه. سلامت اوسئ.
د ملوانو څنګه سوال دغه د اسلامي بانک د ملماته چې دی خلکو ته زور کوي پیسې په ګټه باندې ورکوي، دریمه ګټه باندې چې دی دغه پیسې څنګه کوي؟
صحیح ده. ډیر زیاته مننه. بوس بل اوریدونکو غواړو چې څو شیبې ټلیفونونه کې یو اوریدونکو بل هم منتظر دی. خیر دوی ته به موار ورکو. ټلیفون یې قطع شو. اډول سه بل اوریدونکو دا پوښتنه کړې وای، زراعتي بانک بیا هغه کسانو ته قرض ورکوي چې یو کال د کاروبار تیر شوی وي؟ وای دا بانک وای چې تر څو مو یو کال د کاروبار تیر شوی نه وي قرض د درکو. که په دې برخه کې هم زموږ اوریدونکو ته ځواب وایست، مهرباني.
استرګو که اول به د پښتون سه پښتون طرف شو چې هغه ویل چې کمیشن اخیستل په شریعت کې حرام دی. زه فکر نه کوم دا دقیقه اوسی کمیشن اخیستل په شریعت کې حرام نه دی، ځکه دا خو کمیشن یو وسیله د مصارفو، د اداري مصارفو د پوره کول لپاره دا خپل هم خطر لري، هم زحمت لري. نو دا زحمت د خستل او په عین وخت کې د سود یا خستل لپاره خپل شرایط دي چې دا په هغه شرایطو کې نه راځي. دا کمیشن په مقابل د هغه زحمه یا د هغه کار خستل کیږي چې اجرا کوي ورته. د کیس ممانعت شران نشته دی، کوم مشکل کنه لري. د وړو قرضونو په اړه دوی ویل چې وړو قرضونو لپاره معیارونه شې دي، شرایط شې دي. د همدغه چې د دوړو د اسلامي او د کلاسیک د سره چې د خو هر بانک خپل طرز عمل لري، هر بانک خپل پیشبینی لري، او هر بانک په اساس د خپل پیشبینی او چې خطرات پیشبینی کوي د جغرافي لحاظ، د خپل د مشتری د لحاظ، او دارنګ هغه تضمینات چې دوی ورکې داغه په اساس باندې دوی بیا خپل قرضې ورکې. نو شرایط مختلف دي، شرایط فرق کوي. په دواړو دغو کې بانک تر بانک شرایطي، اما اساسي شرطونه دا دي چې تبي د بانک د مشتری باید یو معقول تجارت ولري، مشتری باید یو معقول پیشبینی ولري، او یو معقول تجارتي پلان ولري تر څو بانک وکولي شي هغوی ته پیسې ورکړي. زبایر د قندار نه د ورور چې پوښتنه کړې وه، ملي بانک او پښتني بانک په قندار کې قرضې نه ورکوي. زه خو وایم بیا هم دا یو د بانکونو خپله کړنلاره ده، او د خپلو پالیسۍ په اساس باندې هغوی تفکیک کوي چې په کوم ځای کې قرضې ورکړي، کوم ځای کې خطرات زیات دي. د بانک لپاره دې نه مخکې چې قرضه ورکړي، اساسي مهمه خبره دا ده چې بانک په دې مطمئن شي چې دا پیسې بیرته راوصولولی شي، بیرته راټولولی شي. ځکه بانک سره خوم دا پیسې خپلې پیسې نه دي، خو همدغه د خلکو پیسې دي راټولې کړي اوسي، او منه هیڅ یو وسیلهګر د بیرته سرمایه گذاري کوي چې په دې سرمایه گذاري کې یو حد پورې خپل اخلي، بل حد یو فیصدې پورې ورسره مشتری شریک وي. نو دا ځانته دې نه دي، نو مطمئن کو اما که تاوان کې تبې د چې دوی په کلاسیکه بانکداري کې د خپل دغه نه کې جب نه تاوان ورکړي، په اسلامي بانکداري کې خو تبې د ورسره شریک وو. سیما د شریک په کې شریک مو سی د خپل صاحب د مال ته یا رب المال چې ورته وي چې دلته مشتری دی، هغه ته خدا مکلفیت لري چې خپل معقوله کې پیشبینی کړي وو او خطرات ټول کلارې سنجولي وو. سینو په دې اساس باندې بعضی زینا د دې خطر د لحاظ چې دوی ورته لګ مشکلي چې قرضې ورکړي، هغه پیشبینی ورته نه، او په خپل د پلان په اساس باندې دوی مختلف ولایتو ته ځي. ملي او ځچ په وخت کې یو د درې کال مخکې د ملي بانک رئیس هم په هغه وخت کې خو موږ ورکول، یا ما اوس په هر حال زه به دا تعقیب هم کوم او به ګورم چې تر د دوی د پالیسۍ سره څنګه دوی په قندار کې اوس دا قرضې نه ورکوي. وړې قرضې زموږ دولتي بانکونو ته طبیعي وه چې ښه تجربه نه لرله که ما لیدلی و چې زراعتي قرضې یو وخت کې دوی ورکړې او تقریبا 90% قرضې بیرته دوی وصول نه شو کړی او خلکو ورته رانه وړلې. او هغه د همدې دلیل شو چې یو سوال وروستنی هم دی چې بیا د تضمینه دوی قرضې نه ورکوي او که حتی بعضې کې د باغ قواله غواړي. د باغ قواله خو په اول ځل دی چې زه اورم چې د باغ قواله وغواړي. اما دوه قسمه قرضې دي، اساسي یو خو غټې قرضې دي یو وړې قرضې دي. غټو قرضو دپاره تضمین شرط دی، دوی باید تضمین واخلي، ځکه که دوی که چېرته مشتري یا هغه مخروض خپله قرضه په وخت و زمان او په هغه شرایطو چې اخیستې ده بیرته یې رانه وړي. بانک باید یو دویمه لار ولري، یو بدیل باید ولري چې خپلې پیسې د لاسه ورنه کړي. هغه دویمه لار همدا جایداد یا تضمین دی چې دې تضمین په لار باندې کولی شي دا جایدادونه خرڅ او خپلې پیسې لاسته راوړي چې هغه په سبیل د خلکو پیسې دي. او تضمین هم بیا دا چې قواله ولې اخلي، د افغانستان خپله زمونږ دا نظام په دې بانکي نظام هم که انکشاف پیدا کړی دی، ولې نور خلکو د بانکونو سره چلند په دې اندازه دا مروجه شوې نه ده چې خلک بېله قوالین بیرته خپلې پیسې راوړي. خپل زمونږ عدلي او قضایي سیستم هم دومره قوي نه دی چې اتنه په هماغه قرارداد باندې چې مشتري د بانک سره کړی دی هماغه قرارداد په اساس باندې محکمه حکم ورکړي او هغه لاړ شي د هغې د نورو د عوایدو څخه پیسې د نورو عوایدو څخه چې لري د هغې نه خپلې پیسې وصول کړي. نو دوی مکلف دي چې بانک نه قواله د مشتري نه قواله واخلي او قواله خپله نه اخلي، بلکې به یې جایزه کوي چې یو بل سند دی کله چې قرضه بیرته تسلیم کړي به جایزه صفر کیږي او هغه قواله بیرته دوی ته په لاس ورکوي. نو دا په وړو قرضو کې بیا دا هم تقسیم دی په بیا هم د هماغې خطراتو په اساس باندې چې بانک څه رقم خطر ته ویشویني کې څه شی چې زموږ طرزالعمل دی اصول دی. مونږ په دې کې بانکونو ته اختیار ورکړی دی په وړو قرضو کې هغوی کولی شي چې جایدادونه یا قوالی تضمینات واخلي او کولی شي چې د خپل طرزالعمل په اساس باندې صرف نظر وکړي، په دې معنی باندې چې په دې اکتفا وکړي چې مشتري ورسره صادقه ښه لري، مشتري شهرت په بازار کې ښه دی، د مشتري تجارتي پلان چې ورکړی دا یو معقول تجارتي پلان دی او همدارنګه تقاضا په بازار کې دې ته موجوده ده. چې د دې ټول تحلیلونو نتیجه یې مثبته واوسي نو مونږ هغه شرطي نه دی ښه چې دوی د غټو قرضو په شکل باندې په دې کې تضمین واخلي. په دې کې بانکونه د خپلې پالیسۍ په اساس باندې مخکې ځي او خود مختار د تضمین اخلي او که نه اخلي. یوسف ارمانی د هلمند نه وایي په هغه بانکونه چې خلکو ته قرضې ورکوي په ګټه بیرته اخلي، طبیعي دا په دواړو کې ده، په اسلامي بانکداري کې ده، غیر اسلامي بانکداري کې ده. اسلامي بانکداري کې خو لکه مخکې چې وویل شو ګټه او ضرر دواړه شریک دي او د تجارت نه به که ګټه راغله او که ضرر راغله دواړه سره شریک دي. په کلاسیکه کې طبیعي ده چې هغوی ګټه غواړي، ځکه دسم نه ته چې تنه ګټه بانک غواړي. بانک مصارف لري او په عین وخت کې مصارفو کې یو جزدان دی چې مقابل طرف ته خپل مشتري ته چې چانې پیسې اخیستې دي په مختلفو حسابونو کې هغوی ته بیرته ګټه ورکوي. زراعتي بانک یو کال شرط شاید فکر کوم دا خود هر یو کې د یو بانک ته دوه قرضونه مختلف شکلونه لري. یو هغه قرضې چې د سرمایې د لپاره من هيڅ سرمایې یو کس کسبکار دی یا یو فنی کس دی، یو مسلکی کس دی چې هغه سره تخنیک شته دی او اما سرمایه نه لري چې دا تخنیک په کار واچي. هغه وخت کې دغه سرمایوي قرضې چې دي په افغانستان کې دې کې شک نشته، ډېرې لږې دي. بانکونه هم ورسره ډېر احتیاط کوي ځکه د تضمین ډېر غټ معتبر تضمینونه نه لري. نو په همدې شکل په دې د وجې دوی ډېر زړه نخ کې سرمایوي قرضې ورکوي. یو کال شرط یې چې څه دې دپاره چې د دوی دا تېره یو کلنه تاریخچه د تجارت وګوري چې دوی څومره معقول مخکې ځي، څومره پیشبینه خپل خطر دپاره او لاسته راوړنې په د مفادو د لحاظه د تجارت د پراخیا لحاظ څومره دي. نو ځکه دا یو شرط ایښی دی د زراعتي بیا زراعتي قرضو لپاره. بیا هم په دې برخه کې بانکونه خود مختاره دي دا شرایط کولی چې یو کال کې او کولی چې یو کال کې نه. ولې د غټو قرضو لپاره مونږ هسې یو کال نه حتی درې کاله تجارتي پلان غواړو چې او تجربه غواړو چې دوی باید غټې تجربې ولري چې ډېرې غټې قرضې واخلي. وړو قرضو لپاره دا شرایط نشته.
زنده باشین جناب خان افضل حدوال، معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک. جناب استاد حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل هم همین الان با ما هستن از طریق تلفن. استاد گرامی، یکی از شنونده ها به نام عبدالواسط صمیم از هلمند اس ام اس فرستاده و میپرسه که مزایا و نواقص بانکداری اسلامی را اگر فهرستوار بگوین که چی هست و خواهشم کرده که لطفاً با زبان اندک ساده تر تایی که همه بفهمن. تشکر.
خب اساساً اگر دقیقاً ما منبر اسلامی نگیم و برای یک شرایط واقعاً اسلامی به امام پیشکوتت کاملی داشته باشه، اگر ایجاب میشه و خالیت میکنه به نظر من موقت وجود نداره. این موقت که در بمداری کلاسیک یا بمداری غربی وجود داره، اما موقت در اینجا رفع شده. این در بمداری غربی یا در بمداری کلاسیک آیت پره فقط نقاط میکنه و به طرف میپردازه. این مشکل اگر موازی میشه و خطر موازی میشه در بمداری اسلامی هر بی طرف یا متضرر میشن یا مفاد میکنن. اگر ولکت درشون تقسیم میشن و اگر مفاد مفاد هم تقسیم میشن. از این لحاظ بندری اسلامی اساسا از لحاظ ساختار کاملا یک ساختار خوبه، ولی در شرایطی که مشکلات وجود نداشته باشه، شفافیت وجود نداشته باشه، فتاوی داری وجود نداشته باشه، در این شرایط اگر هر نوع سیستمی وجود داشته باشه یا هر نوع بندگی یک مطرش قد کنیم او کارای خود هم نداشته باشن. ما در زن چند مطره دیگه هم داریم در نوعی که ما با مدرس در تذکر بودیم که صرف بندگی نمیتونه که مطره اساسی که در پشت از این سیستم خالیت های حقیقی هست این تمام مشکلات رو حل بکنه. بندگی مطره پولی هست، مربوط به پولی میشه و پول برای کس تحصیل کننده فعالیت های اصلی یا حقیقیه. بنام ما فعالیت های حقیقی را بیشتر خلاص باید غور و دقت بکنیم. مثلا کسی که این قرضه ها را میگیره، قرضه کجا که بکار میتونه میگیرن، اونا چی من از استفاده میکنن، چقدر خلاقیت دارن که این پول بکار بردن. میبینیم که در دنیای مبارک اسلام هم گفته شده و یکی از آیات قرآن ممکن است که بگم این پول های که راکت است این سبب خشم خدای متعال میشه. این خود پول راکت، یعنی پول باید با کار انداخته شد و از این استفاده شد. بنام در این و مثلا خود بانگرینی بلکه خلاقیت کسی که از این پول ها استفاده میکنه این چی بنا با کار انداخته شد. یک مثلا مثلا دیومش که خود سیستم بانک ها مطور مثلا دینا با دوال سب دستن که ما یه آزاد بیرسیم در قضای کجا که برای خود بانک ها. مثلا مثلا اگر یک قرضه میاد بسیار کم باشه یا میاد بسیار زیاد باشه این خود به خود تاثیر میذاره. اگر میاد کوچک خود باشه کم باشه نمیتونه کسی که او را فرمایشگذاری کرده از این در یک زمان معینی که وقت کم است از این مکان نبگذاره. و یا اگر میاد بسیار زیاد میباشه شاید به اتنازی شود که او بیشتر متکی شود بالای قرضه. و اگر عین زمان شرایط بازار هم باید مورد نظر گرفته شود. در یک بازار که کسی میخواد شامل از این بازار شده و قرضه ها را از بانک عقد میکنه در شرایط بزرگ اسلامی، آیا در این بازار چی به شرایط وجود داره؟ آیا شرایط رقابت کامل است و دولت من حیث تسهیل کننده از این فعالیت اقتصادی در بازار عمل کرده و یا که هیچ اکل عمل نکرده و یا که حالت انحصار داره بشه؟ و در عین زمان مثلا اخاذی ها مثلا مشکلات دیگه وجود داره. اگر ما تمام شاید تمام مشکلات بالایش یک بار معاور کنیم، فکر بکنیم و این مشکلات در اکت اگر ما ثابت شد کنیم به این صورت میتونیم بگیم که خود سیستم بانکداری اسلامی یکی از سیستم های بسیار خوب و سیستم هایی که نواقص بسیار اندک داره.
بله سب.
اگر این نواقص ایجاد میداشت اصلا در بانکداری غربی این فعلا رایج نمیشد. حال شما اگر در تمام کشورهای غربی مثل آلمان یا امریکا یا در یک کشور کانادا ببینید همین سیستم وجود داره. عملا از این سلطان استفاده میکنم و یا میتونم که
سلامت و سه دیر زیاد من نه لطفم وکو. اډوال صاحب یو اړیدون کې فیض الله ستانگزی څلور پښتنې کړې دي د سمس لاري د پښتنې را لېږلې ویلې چې په افغانستان کې څو رسمي او غیر رسمي مایکرو فاینانس یا کوچنۍ پانګونې یا د دغو پانګونو لپاره مؤسسې او بانکونه موجود دي چې واړه پورونه ورکوي. دوهمه پوښتنه یې وای دا ده چې تر اوسه په کومو ولایتونو کې دا مؤسسې یا بانکونه کار کوي او نورو ولایتونو ته د غزولو پلان لري. درېمه پوښتنه یې د قرضو ورکولو شرایط باید څه دي، آیا هر څوک کولی شي قرض ترلاسه کړي، یو شخص څومره پور ترلاسه کولی شي، مقدار یې څومره دی او ترې مفاد څومره اخیستل کیږي. څلورمه پوښتنه یې هم یاده کړم چې یېر مو نه شي. څلورمه پوښتنه یې دا وای تر اوسه څومره کسانو ته پورونه ورکړی شوي دي، په مجموعي ډول څو میلیونه ورکړی شوي دي. کومه پوښتنه یې شوې در په یاد به کومه خو مهرباني.
مننه ستانه هیڅ پوښتنه خو تقریبا اکثره د تجارتي بانکونو پوښتنه دي چې دوی په خود مختار دي او هر بانک په دې اړه باندې بیا هم صلاحیت لري. څومره کوچني بانکونو دي او موسسات دي دا به تقسیم کړو په دې، یو بانکونه دي چې هغوی کوچني پورونه ورکوي او یو وړې ادارې دي چې هغوی کوچني پورونه ورکوي چې په شمول د انجوګانې انجوز او دوی چې دي زموږ په ساحه کې نه راځي، بانکونه زموږ په ساحه کې راځي. بانکونه تقریبا د افغانستان کې شپاړس بانکونه دي، شپاړس واړه بانکونه چې دي وړې قرضې ورکوي. اما دې شک نشته چې بعض ډېرې ورکړي، بعض لږ ورکړي دي، بعض بانکونه په خپل یو منطقه کې قرضه ورکوي، بعض یې نه ورکوي. خو بیا هم که نظر په دې ده چې دغه بانک په هغه منطقه کې څومره حضور لري او څومره معلومات راټولولی شي تر څو دقیق او معقوله سرمایه گذاري وکړي. په ولایتونو کې، په د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بانکونه شته دي او په ټولو ولایتونو کې یو بانک نه ورکوي بل بانک قرضه ورکوي. یعنی بانک شته دی چې په هغه ولایت کې قرضه ورکوي، هر مشخص بانک کې دی شي. لکه مخکې چې اورو پښتنه وکړه چې ملي بانک په کندهار کې قرضه نه ورکوي، کې ملي نه ورکوي، نور بانکونه شته دي چې هغه قرضه ورکوي. او شرایط د وړو قرضو شرایط خو ما مخکې ذکر کړل، چې وقتو قرضو شرایط او اساسي شرایط خو پنځه دي، اما نور جزئي شرایط لري چې باید ښه شهرت ولري، تضمین ولري، که سرمایه ولري، که معقول تجارتي پلان ولري، دا که اساسي شرایط دي. همدا اما جزئي شرایط نور هم شته. د وړو قرضو لپاره مې ویل چې فرق کوي، بعضي بانکونه چې دي شرایط ډېر اسانه دي، بعضي بانکونو شرایط ډېر سخت دي. او بیا هم دلیل هماغه دی چې د هغوی حضور په هغه ځای کې څومره دي تر څو دوی دقیق معلومات راټول کړی شي او قرضې ورکړي. تر اوسه په افغانستان کې ټولې څومره قرضې ورکړی شوي دي، متاسفانه چې وایم چې په افغانستان کې په هغه شکل باندې چې څومره پیسې راټولې شوې دي، په هماغه اندازه چې لازمه ده باید بانکونو قرضې ورکړی وي، قرضې نه دي ورکړي. او هغه کې مختلف دوی هم خپل دلایل لري، مشکلات پیش بین دي. ولی رشد چې ګورو، رشد ښه دی، نسبت په نورو کالونو باندې بهتر شوی دی. اما په مجموع کې $15 میلیون معادل قرضې په افغانستان کې ورکړی شوي. مجموعي ټولې قرضې چې په دې کې وړې قرضې هم شامل دي. وړو قرضو لپاره د رول د بانکونو نسبت د نورو اداراتو نه ډېر زیات نه و. بانکونو که رول په وړو قرضو کې کم و، هغې کې دلیل دا و چې بانکونو ته تقاضا په دې نورو بخشونو کې زیاته وه. تجارتي بخشونو کې ورته زیاته وه، تعمیراتي کې ورته زیاته وه، صنعت کې ورته زیاته وه، چې په دې برخونو کې دوی سرمایه برخو کې دوی سرمایه ګذاري کړې ده. ولې اوس د وړو قرضو دپاره دوی اکثره ټول بانکونه قرضې ورکوي، ولې بیا هم هماغه خبره تکراروم چې فرق کوي چې په کومه منطقه کې.
جناب آقای حدوال، یک نکته دیگه که بهش اشاره شده وی که نبود آدرس‌های مشخص، شناسنامه‌های برقی و امکانات تکنیکی برای پیدا کردن فرد مقروض چقدر برای بانک‌ها مشکل ایجاد کرده در هنگام قرض دادن‌ها. به طور مثال کسی قرضه می‌گیره و دوباره پول نمی‌پردازه، بانک‌ها چگونه این شخص را پیدا می‌کنند؟ آیا حتی‌ها می‌گرفتن ضمانت رای مناسب هست؟
اگر ما در مجموع از قرضه صحبت می‌کنیم که تفکیک نکنیم چه قرضای کوچک باشه و چه قرضای بزرگی باشه، مشکلاتی را که ما برش اشاره کردم و گفتم که بانک‌ها به او اندازه‌ای که اینا که پول یا امانات از مردم جمع کردن به اون اندازه نتونستن قرض را که اعطا کنن یا قرض را بدن. دلیلش این نمیبوده که چوکاتی اساسی که اینا مطمئن‌تر که قرض بدن و بتونن به مو و مو وقت و زمان معید خود قرض را پس حصول کنن که و بانک با مفاد باشه. او چوکات افغانستان بسیار ضعیف بوده که خوشبختانه ما تانستیم در این روزا حد اقل چوکات را پوره کنیم و انوز هم بعضی چیزایش در جریان است. مثلا ثبتی که اموال رهنی یا ثبتی قوالجات یا قوالجات یا ثبت جایدادها و یا گرفتن اموال منقول به حیث تضمین چیزایی هستند که یاد افغان
جناب حدوال صاحب یک نکته در اینجا مطرح میشه. کسایی که معمولا مخصوصا اگر در مسئله قرضهای کوچک صحبت بکنیم، کسایی هستند به قرضهای کوچک نیاز دارن که شاید بسیاریشان ملکیت نداشته باشن، یعنی چیزی که ضمانت باید داده شده برشان در اختیار ندارن، اینا چگونه میتونن قرضه بگیرن؟
ما گفتم که خود هم باز تقسیم میشه. قرضی اگر قرضی مصرفی باشه خود طبیعی است که ادرس چیزی که شما برایشان اشاره کردین ادرسش و اوایدش به او اندازه باید باشه که اینا بتونه قرضه را پس تسویه کرده بتونه. و در این وقت اگر قرضی تجارتی کوچک باشه اونا همون مسلکی که یا همون مهارتی که برای پیش بردی و تجارت و بیزنس لازم است باید داشته باشه و در این وقت یک پیشبینی معقولی را برای بانک ارائه کنه که اینا
ادوال سر لیکن زمونگ اغا مخکینی آوریدون که چه تاسو مخکی پختنی ته جواب و ویو لکنده هار زبیر دی وی مخکی اشتباه شوی وزم پا اس ام اس کی وای دی باغ قواله هم نمنی با خو جایداد دی وای یوازې د دکان قواله غواړي بل دی وای چې په کندهار کې تجارتی جواز هم نه قبلوي نو وای دی وای چې دکان خو هر څوک نه لري
تجارتی جواز باید قبول کړي دا به زه وګورم او مشخصه به در تکنه پوښتنه وکړم دا مشکل به حالی هم دا اوس نه چیز دا مصاحبه خلاص شي بحث خلاص شي زه به ورسره تماس نیسم او دا به پوښتنه کوم دا مشکل باید ونی. د باخ په اړه باندې دوه خبرې اساسي خبرې دي. یو دا ده چې د باخ ارزش گذاری به څوک کوي، ځکه بانک چې قرضه ورکوي دا باید قیمت گذاری باندې پوهی چې د چی شی چې په تضمین کې اخلم د ارزش چی شی دی. یو او دویمه دا ده چې باخ خپل ارزش گذاری موقته ای. تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت کې چې میوه ولري یو قیمت گذاری کېدلی شي، هغه وخت کې چې میوه ونه لري بل قیمت گذاری کېدلی شي. دا دویمه ده.
دکان هم داسې کېدلی شي کله چې قیمت گذاری کوي خو بیډکی، خو کله چې وروسته مال ورته کم
کړي. نه دکانو په اړه ما مخکې ورته اشاره وکړه. هر هغه شی نه چې مثلا قابل د منقول اموال دي، د منقول اموالو په اړه باندې بیا تفکیک شوی دی چې کوم منقول اموال من هیڅ تضمین کېدلی شي، کوم منقول اموال من هیڅ تضمین کېدلی نه شي. ښه که یو څوک دا دلیل د باغ په اړه هم وایي چې خو میوه خو قابل د منقول هم کېدلی شي چې راویش کړي او هغه انتقالېدل هم شي. نو په دې چې په دې دلیل باندې ما مخکې ځکه اشاره وکړه ورته چې کله چې قیمت گذاری کېږي د دې باغ هغې کې قیمت گذاری اول خو مونږ هغه معیارونه او هغه شرکتونه هغه مسلکي خلک چې د دې باغونو قیمت گذاری وکړي په افغانستان کې نه لرو، تر څو بانک په هماغه شکل باندې نه تنه د بانک دپاره خپل د بانک د کړنلارې دپاره یو مطمئنه قیمت گذاری وسي، بلکې وخت چې مونږ من حیث ناظر د دې تجارتي بانکونو ځو او نظارت یې کوو مونږ هم ګورو چې دا قیمت گذاری څومره با ارزښته ده، څومره حقیقي ده او بیرته بانک توانیدی شي په دې چې دا قرضي اصول کې کوي اصول نه کوي. که زمونږ نتیجه ګیري په هغه وخت کې دا شي چې دای نه شي کولی مونږ هغه قرضه هغوی ته په تاوان حسابه او بیا بانک د مشکلاتو سره مواجه کېږي. نو باغ دا خبره به زه ورسره په دې ځای کې ومنم چې تر اوسه پورې لا ډېر وخت دی چې افغانستان کې باغ من حیث تضمین واخیستلی شو، ځمکه من حیث تضمین اخیستلی قبلېدلی شي که دوی سره قواله واوسي، شریک قواله واوسي او غټه قرضه غواړي.
مننه اډوال صاحب. په همدې ارتباط یو بله پوښتنه هم د احسان الحق پوپل د فاریاب ولایت څخه وایي دلته کوچیانو ته قرض نه ورکوي او کوچیان د ځمکې قواله نه لري او دکان خو هم نه لري، دوی وایي باید څه وکړي؟
کومه قرضه؟ یو خو غټې قرضې دي، تجارتي قرضې دي، یو وړې قرضې دي.
دوی شاید وړو قرضې منظور وي. کوچان باید
وړو قرضو د پاره خو ما مخکې داسې ویل چې اول هغې کې مهمه ده چې ادرس باید مکمل دقیق ادرس ولري که تضمین دوی نه ورکوي.
یعنې کوچۍ خو ادرس نه لري دوی هېڅکله نشي اخیستی، معنا یې دا ده.
نه اوس کوچه اول خو باید مالو چې قرضه چیش د پاره اخلي کی تجارت د پاره اخلي خو طبیعت چې اغال ته مشخص درس لري او کی د شي چیش د پاره اخلي
مالداری لپاره ممکن غواړي ممکن رمز یا ته وی
نه دا خو باید پیشبینین چې مارتویل چې اوس په افغانستان کې ډیر وخت دی د پاره چې مونږ دې د رمې د پاره کې د رمې د زیاتوالو د پاره قرضې ورکو ځکه دا خو تنه یو دانه ده چې د تجارت د دې فعالیت د پاره دوی قرضه واخلي بل
چې
اساسي خبره قیمت گزاریم ده چې دې قیمت گزاري به د رمې به څنګه کې په عین وخت کې قرضه رانوړي وسیله به بیرته څنګه دا هغه شی نه دی چې په افغانستان کې طبیعي د وخت ضرورت پکې شته دی اما که اساسی چوکاټ د اساسی قرضې لپاره چې تجارتي رشد پیدا کړي زراعتي قرضې او سیادرس معلوم او سیدا نهایي شي وي او ټول بانکونه دا
ډیره مننه
تشکر جناب خان افضل حدوال معاون اول و سرپرست افغانستان بانک و جناب حسیب الله ماهد استاد اقتصاد در پوهنتون کابل هم از طریق تلفن با ما هستند. سوال دیگر به اونا شکل مطرح میکنیم که جناب استاد نقش حکومت ها و کشورهای کمک کننده در دادن قرضهای کوچک در افغانستان برای فعلا چقدر رنگین هست؟ آیا هدف این که مخصوصا در مسائلی که هدف از این کار قرض دادن به افراد غریب میباشد تا این فقرا و افراد نادار به پای خود استاد شوند از نگاه اقتصادی، آیا حکومت افغانستان بعض برنامه خاصی را در نظر گرفته شما دیدین شاهد هستین و یا هم کشورهای دونر که در این قسمت بتونه بانک ها را کمک بکنه که بیشتر قرضای کوچک و با امکانات کمتر به مردم قرضای کوچک بتن؟
تشکر. قرضه کوچک به خاطر توانمندسازی افراد فقیر است. کوچن در کشورهایی که سطح فقر در این زیاد است کمک میشد که اونها توانایی بتوانند طالب کاری انجام بدن و اگر به این شکلی که اونها ضرورت داشته باشند مورد تضمین میتن ما فکر نکنم که به قرضه ضرورت داشته باشند و مشکل اینجای واقعا بندری افغانستان نمی است که برکت قرضه داده میشه که اونها ضرورت دارن اونها سرمایه دارن اونا مثلا در تجارت مسئول هستن و شاید کمتر به قرض ضرورت داشته باشن نظر به کسی که اونا میخوان اونا یک خالت اقتصادی را ایجاد میکنن و اگر این سیستم اصلاح نشد واقعا مشکلات جدی است و ما در آینده مشکل است که ما توقع داشته باشیم که سرمایه گذار بیشتر شود یا بتونیم که به رشد اقتصادی برسیم. اما این بالای این مؤسسات خارجی که بعضی از مؤسسات هستن مثلا چون کار یکی از این معصف است که قضیه کوچک هم میتن و اگر جنوب جهانی یک قسمت
بله سب استاد لکه چه آواز مو قطع شو خیر لو استاد سره به دوباره حڅه وکړي تماس ونیسو. یو اوریدون کې اډوال صاحب پښتنه کړې ده وای سید احمد ارغندیوال دی وای لکندهار څخه پښتنه کړې وای څه تضمین شته چې د اسلامي بانک داري پیسې به په سودی معاملو نه لګول کیږي؟
یو مختصر اشاره د تضمین په اړه باندې شي مخکې بحث هم کوو شو چې که تضمین ولري نو قرضې اخیستل ته څه ضرورت لري. زه د دنیا په مخ باندې داسې هیڅ مملکت نه وینم چې هغه بې تضمینه قرضه ورکوي. خو تضمین فرق کوي، چیرته جایدادونه دي، چیرته د هغه تجارت دی، چیرته د هغه درآمد دی. دا تضمینات فرق کوي، ثانوي تضمینات دي، ابتدایي تضمینات دي، اما داسې هیڅ مملکت نشته دی چې په هغې کې تضبیع تضمینه قرضه څوک ورکوي په شمول د امریکا او د اروپایي مملکتونو داسې شی نشته دی. د ارغندیوال صاحب د پوښتنې په اړه چې داسې څه تضمین دی چې د دوی پیسې به په سود باندې نه مصرفېږي، اولنی تضمین خو ګورئ که شرع ظاهر ګوري وایي مهمه دا ده چې تاسو به په خپل بانک باندې چې کله د اسلامي که شریعت په اساس باندې ورسره معامله کوئ اعتماد او باور دی. تا باید په هغې باندې باور او اعتماد واوسي چې ستا په هماغې عقیدې په اساس باندې چې پیسې ورکړي هغې په بل چې سرمایه ګذاري کوي نه ده. یوه دویمه اساسي او د اطمینان خبره دا ده چې بانکي مرکزي خپله دا چې کله څېړنه کوي هماغه شرایط ټول ګوري او تصدیقیا چې دوی په دغه شکل دوی چې بانکداري اسلامي کې سرمایه ګذاري کړې ده یا په دې دوی جدا اسلامی بانکداری پیسې په بل ځای کې مصرف کړي کنه، که چیرته مصرف کړي واوسي دا یو اوږده مرحله ای پروسه ده، جریمه کیدلی شي، اچا چې دا کار کړی هغه خپل وظیفې نه منفکي کېدلی شي، او حتی تر دې حده که دوامدار شي مونږ دا بانک جواز هم په دې هډه باندې بندو چې نور څه نشي کولی چې اسلامي بانکداري عرضه کړي، او وړاندې کړي ځکه په هغه شرایطو چې خلک درته پیسې راوړي تا په هغه شکل سرمایه ګذاري نه ده کړې، نو دې نه د خلک مطمئن اوسي مونږ په جدي شکل باندې او په هماغه اصول باندې چې مونږ ته من حیث مسلمان.
بله صاحب، اډول صاحب یو بله پوښتنه، چې وخت کم ده، یو پوښتنه دا ده چې په اسلامي بانکي سیستم کې ګټه او ضرر شریک دی، نو لوی خو دې خصوصا اسلامي هیوادونو کې چې خلک دې سود له درکه تشویش لري، وایي چې ګناګار نشو سود ناخلي، نو کېدای شي ډېر خلک چې پیسې په کورونو کې شي، په بوجیو کې شي، هغوی به خپلې پیسې بانکونو ته ورکړي، ځکه چې په دې کې سود او زیان شریک دی. لیکن لبل خو څنګه چې سود او ګټه دواړه شریک ده، نو یو څه تشویش هم ممکن خلک ولري. د اسلامي هیوادونو تجربه څه شي چې آیا ډیر خلک تمایل لري چې په دغه سیستم کې پانګونه وکړي، او کنه دومره زیات هم خلک متمایل نه دي؟
ګوره، په دې وخت کې د څو شیان خاص تر د اخیری تجربې د دنیا په سطح چې وګوري، د توانونو په سطح چې وګوري، د اطمینان په سطح چې وګوري، خلک د اسلامي بانکداري نه طبیعي ده چې مطمئن دي. خو مشخص د افغانستان په اړه بحث کوو، د افغانستان په اړه څو فکتورونه او حقایق دي چې تا دې نتیجې ته رسي چې اسلامي بانکداري او اسلامي محصولات په نسبتا د دینور بانکداري نه ډیر پر انکشاف ووسی، وده به زیاته او خلکو علاقه به زیاتی. اول دا یو اسلامي مملکت ته خلک نظریاتي او عقیدوي باور زیات لري، دوی غواړي چې هغه پیسې چې دوی لري زاپشتري او اسلامي لار سرمایه گذاري شي ووسی. او دویمه، د دې ترڅنګ دوی نه غواړي کدی دا ګټه دوی نه راوړي د اسلامي او شریعت لارې، په عین وخت کې نه غواړي چې ذریعہ ووسی د دې لپاره چې د دوی پیسې په غیر اسلامي لارې کې سرمایه گذاري شي. درېمه، د غیدا د چې هغه اطمینان دی، اطمینان د دې نه چې ستا پیسې چیرې سرمایه گذاري کیږي، بانک مکلف دی پاتې ښکاره کې چې ستا پیسې په کوم محصول کې، په کوم خدماتو کې، په کومه برخه کې او چیرته موږ سرمایه گذاري کوو، چې د خپل مشتری ته اطمینان ورکړي چې دوی پیسې چیرې سرمایه گذاري شي او چیرته تللی دي. په دې نورو بانکدارۍ کې طبیعي ده دا شی نشته، هغه ته یو مشخصه فیصدي ښایي چې دومره به درته په کال کې درکوم یا په میاشت کې درکوم، اما په هغه کې تاته ممکن نه وي چې ستا پیسې به زه چیرې سرمایه گذاري کوم، په کوم محصول کې به سرمایه گذاري کوم، او د دې ترڅنګ د نورو مشکلات ترڅنګ اخیری سروې چې شوی ده چې خپل حرکت دلته یو 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 ډونر نمائنده دی او چې هغه یو مطالعه کړی ده، هغه د مطالعې د نتیجې زموږ سره شریکه کړې و. نتیجه دا ده چې خلک اسلامي بانکداري ته نسبت د نور ته ډیر لیواله دي، د هر لحاظ، د قرضې د اخیستلو د لحاظ او د پیسو راوړلو د لحاظ. پس موږ او همدارنګه تاسو به اوریدلی مې چې دا پیشبیني شته چې په افغانستان کې د ډیر شونه تر 30 میلیارډ ډالر پورې خلکو سره نقش شته په مختلف شکل باندې. نو که مونږ دې ته خوشاله
ډیر مننه اډول صاحب،
چې هغه فیصدیم شته چې خلک په فکر له هغه پیسې نه راوړي، نو که دا مشکل حل کړو خلک به هغه پیسې بانکونو ته راوړي.
زنده باشین جناب خان افضل حدوال، ماونه.